سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم نن سه شنبه د 1400 کال د مرغومی نهمه د 2015 کال د دسمبر درشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر یهودانو د برید د پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي دغه افغان د نومبر په 15مه په ډنمارک کې د جرمني په غوښتنه نیول شوی او د یکشنبه پر ورځ جرمني ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الاصل ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې 500 کلن ډنمارکي افغان هم تېره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون انکار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرایلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران څه کوي، بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي لوړ پوړي سلاکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي، داسې چې د طرحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته شته. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي دي یمن او افغانستان به د متحده ایالاتونو له هغو پیسو څخه برخمن نشي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان په شمال کې د بزګرانو په وضعیت باندې اندېښنه ښوولي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو مشر ټام فلیچر د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي. ښاغلی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د بشري عملیاتو لپاره د امریکا تمویل تر ډیره کم شوی دی. 2 میلیارد ډالر د هغه مقدار یوه کوچنۍ برخه ده چې امریکا په دودیز ډول په مرستو مصرف کړي. په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د متحدو ایالاتونو ونډه شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وای د افغانستان په شمال کې د بازګرانو 50% کورنۍ د کوکنارو د کښت لبندي زروسته نه دي توانیدلې چې له دې درکه خپل ځای شوی عاید بیرته جبران کړي. یو ان او ڈی سی تیر ورځ په راپور کې ویلي دا وضعیت پر بازګرانو اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت یو شمېر بازګران وایي دوی لا هم د کوکنارو کښت دوام ورکوي، ځکه په خبرې د اقتصادي ستونزو د بدتره کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه له کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو د دوی مخه نیولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وایي چې هغه بزګران چې د افغانستان په شمال بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې کوکنار کرل، د کوکنارو د خرڅلاو له لاسه ورکړل شوی عاید د بیرته ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په شمالي ولایتونو تمرکز سره په افغانستان کې د مخدراتو او د بندیز ټولیز اقتصادي اغیزې په عنوان چې پایلې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 په راپور کې خبرې شوی ویلي چې په دې ولایتونو کې 85% بزګر کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د خپل لاس ورکړل شوی عاید د بیرته ترلاسه کولو توان نه لري. وړاندې راغلي چې دا وضعیت په بزګرانو باندې سخت اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په یادو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د 2022 کال په اپریل کې د مخدراتو کو د بندیز سره سم اقدام لوړ دی او شاوخوا 95% پخوانیو د کوکنارو کروندګرو راپور ورکړی چې دوی نور د بندیز له امله کوکنار نه کوي، خو بیا هم په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په ټکو غلې په ځانګړې توګه غنم د کوکنارو د اصلي بدیل په توګه مطرح شوی، خو ویل شوی چې غنم د تریاکو په پرتله خورا ټیټ اقتصادي ارزښت لري. یو این او ڈی سی زیاته کړې چې په 2023 کال کې د غنمو د هر هکتار اوسط عاید شاوخوا 100 امریکایي ډالر و، په داسې حال کې چې د کوکنارو د هر هکتار عاید نږدې 1000 امریکایي ډالرو ته رسېده. داسې وضعیت چې د دې ادارې په ټکو په کلیوالي ټولنو باندې د پام وړ مالي فشار زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په ورته وخت کې د اقلیم د بدلون د کرنې د معیشت لپاره د یو جدي او اضافي ګواښ په توګه مطرح شوی چې پرله پسې وچکالۍ، بې نظمه بارانونو او د اوبو کمښت حاصلات کم کړي او کورنۍ د دوامداره معیشت بیا رغونې لپاره له محدودو انتخابونو سره مخ او ټولنې د خوړو نامنۍ او بېوزلۍ ته نږدې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران وایي چې دوی لا هم کوکنار کوي، ځکه د اقتصادي ستونزو د بدتره کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه د کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
بدخشان خو فعلا پاشیدن مردم، ولی کالی هیچ اقدامی نکردم به خاطر جلوگیری، نکه دیگه خشکسالی بود، باران نکرده بود.
په بدخشان کې خلکو اوس خشخاش کرلی، تر اوسه یې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. بل دا چې وچکالی او باران نه دی ورېدلی او تر اوسه زموږ په ولایت کې هیڅ بدیل هم نه دی ورکړل شوی. موږ پخوا شاوخوا 10 ځمکه کرلې وه، اوس مو هم ورته اندازه کرلې ده. هغه سیمې چې حکومت ته د لاسرسي وړ او سړک ته نږدې دي نه دي کرل شوي. ډېری خلکو پکې بدیلونه لکه غنم، وربش او نخود کرلې دي، بدیل هم نه دی ورکړل شوی. زموږ اندېښنه د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ده.
د نیمروز ولایت د چهار پرچک ولسوالۍ یو بل بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، وویل چې د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت منع دی، خو د اوبو کمښت او خراب سړکونو له کرنې د دوی د کافي حاصلاتو ترلاسه کولو او بازار ته د رسېدو مخه نیولې ده.
زیاد زمین و افتا مثلا بهش نمیخوره که
زکه چی کوکنار په ژمی کې کرل کیږي او ډیر اوبو تالتیا نه لري، او هغه څه چې په ژمی کې کرل کیږي د پسرلی په پرتله لږ اوبو تالتیا لري. مثلا پخته، زموږ لومړنۍ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د کښت په موسم کې اوبه خوشی شي تر څو خلک وکړی شي کښت او کرنه وکړي. دویمه غوښتنه مې له حکومت دا ده چې هغه سړک جوړ شي چې له دې ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته ځي، ځکه خلک نشي کولای په اسانۍ خپل محصولات یوسي. اصلا دلته هندوانه ډیره ښه کرل کیږي، خو هیڅوک یې د پلور لپاره نه کوي، ځکه چې د لیږد لپاره خلار نشته.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د دوامدار بدیل معیشت را مستقل لپاره دیوی همغږي او اوږدمهاله تګلارې غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د لوړ ارزښت لرونکو محصولاتو وده، د اوبو لګولو سیستمونو ښه کول، بازارونو او مالي چارو ته د بزګرانو د لاسرسي زیاتول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د عملي مهارتونو روزنه د دې بهیر کلیدي عناصر دي. د طالبانو حکومت نږدې دوه میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسېدلې ده. خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو کې اقتصادي فشارونه زیاتوي او افغان بزګران بیرته د کوکنارو کښت ته اړ باسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي، تازه پیښه د یکشنبې په ورځ شوې چېرته چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شوی. تیر 2023 کالم اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د دسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 28 مخبور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې د غراز ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 80 او د غشمیر د 2023 کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د بیان لمخې دغه اعدامونه تر ډیره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوی. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمیر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
اسما د کاکا زوی دو دیرش کاله عمر درلود. هغه دوه نیم کاله په ایران کې بندي و. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی و. تقریبا دوه میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرسته پاتې دي. ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. اسما د کاکا زوی ډېر بې وزله و. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی و. خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی و او چیرته یې انتقالول.
مواد مخدره میکنه.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو وروري په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې وروري یو ایرانی غل وژلې و.
السلام علیکم. زما ورور سوخا یو کال په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. د چې هغه غل ایرانی و نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بېرحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترې نه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کشو ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې څو بیلابیل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بیلابیلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوي. د بشري حقونو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي و چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره لپاره دا سزا د نړیوالو بشري حقوقو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د ادامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. دغه سازمان د بشري مشتدنی پروګرام یو انهابیتات په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنی پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر 23 په خپل ایکسپانډ خبرداري ورکړي چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د خاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو 15 کسانو څخه 3 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې د سیمې له زیربنایي اساسي خدماتو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لګه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د زینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ اقليمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د ورښتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمی نهي اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل
مادر یک منطقي غیر پلانیز نګین
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. دوبو سیستم مونشته، د فازلاب سیستم هم خراب دی، د بل اخوا اقلیم هم بدل شوی دی او وشکالي هم زیاته شوی ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغي هم زیاته شوی دي. موږ لري رسوس سره به
زیات د مشکلات موجود شوه.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو.
باران
شوا دی وای کله چې باران کیږي سړکونه لوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لار بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي او د خلکو کورونه تن نوځي او خلک خپل کورونه نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او وړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظم شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدو پروګرام یو انهابیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځنګړی توګه خزي او جونی په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبيب خلک سیلابونو، زلزلو او د بول کم خسره مخ دي. یو انهابیتات د غرض ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خورونو کې استوګ نه غوړه کوي او د کار د خورونو په عامه خدماتو فشار زیات کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې ل 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقليمي بدلونونو او د تیرو 14 د بیثباتۍ لامل په کور دننه بي ځای شوی یا له بهر راستانه شوی. د مرسکور سپنوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو لجدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بلل او داسې محل چې د معلوماتو پر بنسټ دا خار له شپږ تر 8 لک کسانو لپاره طرحه شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقليمي بدلونونو لامل رامنځته شوی چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې دغه ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نوي ودانۍ د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او درسنوي د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنوي د ازادي او خبرلانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنوي فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوی.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبرلانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبرلانو لپاره تیار او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبرلانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوې دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې دوه د مړینې، درې ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% یې د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې له طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولی دي، تورې کسورې زمونږ پر سر کخلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول، او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مکرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 19 پیښو ته غځول شوی، او د 2014 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسېدلی دی. د دې مرکز په ټکو سږکال د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي، او 2 ټلویزیوني شبکو او 2 راډیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوی یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېرو نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروند بار دوی پر خپلو اوږو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو لخوا هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي، د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبريالانو رسنیو د اساسي حقوقو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبريالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبريالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ د وضعیت او د خبريالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډیری دودي، خو په ښار کې د څو محدودو میدانونو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی دا سرګندونې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په مالی ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دا د خوست د متون سیمې د مامورانو په کلي کې د مندوزې د منتخبي او د ترنوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نامداره چیانو په شتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال راډیو ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وشوکول د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکی وړتیا د زیاتولو په موخه دغه میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټونو غوښتنه همداغه ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبي کې داسې د فکر وکړي چې دا خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جنم ځم نه وروسته ټول خوست کې یو معیاري میدان ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو څخه هیله کوو چې ډېره ساتنه وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښه شان ته وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوشش کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستی لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډیر شي او د اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله ویل
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر زنده جوړی کې د خپلې مثبت پیغام ورکوي، ځوانانو د فرزونو تشویق کیږي چې خامې دونې نه خپل لوبغاړي پیدا کیږي. نو دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي، خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میوسان نظر نه موجود نشته، لکه دوه درجه زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي. خوشتا خو نه وختنم دا چې دا لړۍ باید د ولسوالۍ ته لره پرتی سیمه ته وغځول شي چې لره پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي. ورزشکې نه کې متاسفانه چې دا ډول معیاري میدان نه لري، نو وختنم دا چې په لره پرتی سیمه کې ولسوالۍ کې دا ډول میدان جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبم ترسره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نور سیم پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې پریمان مینوال او ګڼ لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړ ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي، مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان د هوا ډیر سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي، حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاص شوي هواوی ته سړی دغه یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه اووه میاشتې کېږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی یم. هېڅ کومک و هېڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کېږي که ته دا زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته، یو شی نهشته دلته. دا شپه اووه میاشتې کېږي، اوس په وچ وړار یم، نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه وراچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کړي تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډیر به ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. لدوی بوارو شفق سب د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه که دلی دا رشته مو پخپل خوشه کرده و او که نه ده نمرو پا اساس رو تراخلی
خیر منانه شبر صاحب سلامون او درنش طول او ریدون کتا و تاسو تا زما معمولا لدیری پیچنوالی سخه د حقوق او سیاسی علومو سر جوڑه و چې کل د کانکور امتحان ورکی نو دا رشته می خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم باندې تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حاج مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما دغه رئیس جوړه شوله. بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم مې په دې خاطر انتخاب کړي چې زما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سوله. مال پسند کې په ادبیاتو هم ورسره فعالم، اوس فعلا په ادبیاتو کې اخته یم. ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ویل چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چیرته دی؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم. او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوو، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صفنه هاته دلیه ولوستله په کابل کې مدلیه وویله. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را پرېږدم په زابل کې د ښوونځي څخه پرېږه سو.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترخو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په واسطه باندې چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمې څخه دی وی کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم ودغه سی یو برنپس شهر راځي نو دغه ماحول سره نابلد دی د خلکو سره نابلد دی نو هغه ورونه زه افغان ښوونځي ته ورستم دا یو خصوصي ښوونځی و پښتو یې درلوده خو درې ډیر و نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې ډیر تاکید کېده چې تاسو باید نو فارم واغوندي محل څخه کوون کراځي نو زه په سیم کې ومه دا سپینه کناری خولې مې په سر ولا معمولا نه خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتي یو استاد راغی دا زما سپینه خولې داسې راوخستله زه د پایل خوا څخه د کریمن څلورم میزبانی ناسومه یو بل ځوان سره ولو البته په هغه وخت کې کوم ډېر کشران ولو هغه د یلمند یعنی د جنوب زون څخه په دغه سیم کې موږ یو ځای یو هغه ځوان دا خولې داسې پر میز باندې وویشتله یعنی پاین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه شت ما وښوي نو ستاسو مال څنګه دا ما خوري دی ولی دا څنګه راټو وښت نو دا چې غوسه راته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کول ټول ما شمال خوري نه پر سر اوسه پر سر دا مکتب د رسمي ځای ته باید کلی هغه دغه ونه شت ما نه خوښ مش فرهنګ د مشکل چر نو دا راته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر دی بیا وری سات
کچتر شو لیکوالیته شفق سپتا ستورس پوری چلی کلی دی؟
زما معمولا لپشنیوالی چخ ده تاریخ سر جونه ونه تاریخ میو دول پا داستانی شکل بانی لوسی جن ناولون بمیر وستل بیم دا افغانستان محصر تاریخ را شروع کی پاستاستا می تاریخ لوستی بیا دا افغان لیکوالان و دا پاهان دا حسن کاکر دا غراز دا حبیبی صاحب دا میر غلام احمد غبار دا جن نور علی احمد کیزاد دا جن نور افغان ورخینو تحقیقی مواد و چڑنی و کتابون ما اول وستل تاغس خورس ما تاریخ کی چڑنی را شروع کرلی پر دی محال پر می گنش می تحقیقی مزامین لکتی پر یوپان کی خبار سویدی البته بطان یوپان کی پداوات یوپان کی زینی تحقیقی مواد دیز خورس بیا حسا کو چی دا غلری نور موغز و آوراتون کی کی چاپی آثار و تمی راده لرم تحقیق برخی کی چی یوسک کارو
کله ستاسو په زابل کې وی التمو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډي او بهیرونه وسم روان دي
ډيري لژوي ډيري لژوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډي هغه څنګه کېدل ما یوازې د مکتب پروګرامو کې برخه اخیسته ځنی وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیره جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره پروګرامونو سره خاص ډول بیا د بی پروګرامونو سره نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونو لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره کارل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغار پنو اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو انته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس مال پاتسته هغه خبرسته بیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر باندې سټم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو اوس مال ته چندانی غونډي نشته البته کندهار کې مخ کوي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې دا او اسانی پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړی او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلکو پیغام بسیره ولرته کېدلی شي او سختواله ده چې استډیا ډیر لري فاشل سرګردانی لري د مثال په ډول کې څو پیژایي خراب پور کې استډیا لري او د غزنا برخې شپه ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم لبلا بیلو سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري پاین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو په بل نامه باندې، نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي، د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي، چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، پکار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال وړاندې موږ غوونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو، ای آی هغه غوونه راخې پروسس کوي، لږه خبرسته به ګټه دای پښتو ژبه ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکو، دی آی سیستم ته ورکو، هغه په سی ډول ژغښ کوي او کوي ژغ ورکو، هغه په سی ډول متن کولای شي. هغه چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې پیټي د پښتنو باندې تلکوز نس کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دا غراز د لویدیز والو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي. پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغښتونو کوي، سي چې چې فټي باندې د پښتنو په لهجه ژغیر جوړ ډیر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي، هغه هم په سي ډول فهمولای شي باندې په دلای بس. نو دا پروژه د لپاره مو سبې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه، او پښتو په ماشين ته ورداخله ستر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين.
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات سلور برخه لري، وای د سبت برخه ده، وای د اوریدلو برخه ده، وای د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو، یعنی لمړی جمله مشترانه، هغه جمله مشتبو لږه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اگر ته د وچ مثلا ژغیر کړتیا ولري، سمې تلپسوي پر معیاري وصول برابرۍ، او که چیر ناسمې موږ ردو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورکی، او البته د ای آی ماډلونو کې دا د ژغ تهونو کوي چیږي، او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې پاتلو کې دا چاره د دې لپاره چې ګټوره فهمه دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له دغه څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي.
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډیر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی، هلته عربي پی راځي او پښتو پی راځي، اپلیکیشن معمولا په پښتو پی باندې تلپس کیږي او لیکل کیږي. نو مخکې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو، سب کو، هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کوي، رلته کوي. کچیر هغه سبت یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و، ژغیر په کارتیا نه درلوده، تیز نه و تلفظ شوی، او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سي هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدوي. په 15 نفرو کې باید 3 نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه ژغ واخلي، پروسیس یې کړي او د ای ماډلونو ته خلاص ورکړي. که چېرې په 15 نفرو کې 2 نفرو رد کوي هغه ژغ او 3 نفرو تایید کوي هم صحیح کېږي، او که چېرې بیا 3 نفرو برعکس رد کوي او 2 نفرو تایید کوي بیا هغه ژغ نه صحیح کېږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیزه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي. نو کیفیت، معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعته کار کړی دی، او تر پارسي، اردو او کوردي او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پوهولو او راپوهول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو ته لګیږي.
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي، داس کسان دي او کنه داس کس څړ څړل کسان له تاسو سره یوځای شي په دې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس د تریر فوري د پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې د کمپاین پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته چولې چې د مهاله پرېښت تاثیر کړی دی. نو په موزیلا کې تقریبا پوری محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته پر ځکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د 15 یګانو مراتول ډیر مهم دي، او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله پکې ستپتي چې تر ډیره پرېږدم چې تیزون لوستونکي ډیر چې جمله پکې ستپتي او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شتاب پر ځای استوایي او د نشته پر ځای باندې نستوایي دغه سنځه محل ته تشتر وکیږي چې باید موزیلا ته پرمیار برابر ژغونه
ور داخلس. دغه کوم جمله ستا سور داخلوي، دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جمله راخو، دغه راز ځینی اروپایانیس کتابونه دغه پښتو جمله راخو، هغه موزیلا ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري. ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري. دا ځینی جملې موږ ورداخلو، دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه د سب برخې کار کوي، هغه بیا سبتي چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزابه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم اضافه کوو، او دا چاره د لپاره موږ د چموږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای ای او د ای ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاپو، د ناولونو څخه جملې راپدې، د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ به کې ټول راچولې دي، البته جملې موږ راچولې دي د موزیلا ورکړه. لږه څه خبره سبا په مهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوسنګ تراړي شي، هغه لوسنګ چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی او وایډیشن په برخه کې تراړي، بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه تاسو خپل له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه په دې وروستیو کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکه د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو. نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیایي برخه باندې متمرکز وکوي او اعلانات پر خبرو کوي. تقریبا د دوه درو میاشتو راکې سکیږي چې مشکل لګیږي.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته دوی وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې چې کوم اختراعات سوي دي، مثلا که ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې، ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی، یعنی اے آی ډیر مهم شی دی. لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخلوي. دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنه وي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا سنسمن خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې، په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولې چې برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته راتشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي. او تر ډېره پورې موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاری، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده، څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښلاري غاړي یاد خوځي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغه دغه برخه ته کړي او کاغیر خواته خلګي لګیای چې مثلا په خوانی دیوانونو د تازګۍ یا مثال په ډول پر چن نور مواد باندې کار کوي. خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل شي. تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر رسول سيزو کې البته نیواله سيزو به یاد کو د پښتو په برخه کې به ډیر مواد خفارس ول په پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغول سول د غرض سیمینارونه د ير سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شولای چې پښتو ژبه ته دی مو پیټ تمام سوې پښتو ژبه په ګټه تمام سوې. نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راتوي او موږ وسمې لارې ته سوکې او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق شو او اي اي ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په چوله کې دغه روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره یار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښې غاړې طالباته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه سوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي، د ترایې لاندې راغلي، د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره ابو چې کوم حال تلپس کې ځنی انګلیسي مشخه بلا په دغه تلپس کې وای وړه غلطی کوي، خو ابو بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای، یعنی دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي، نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي، لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپلو ډیرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي، لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډیر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډیر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي، مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي، نو په دې برخه کې که چیرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخزمن شي او هم به چاره نور به تر شي. که څنګه شفق سي
چیرې مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب، موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راوخو او ای آی ته پلاس ورکې مجلات ور داخله کو. داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي ویناي وي یا بلا شوونی ولي، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې موږ په کار چې مجلات ورکو هغه ډیر په سختي په انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ لا شوونه کوي، موږ لګیاي او سم خاصه کو، او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې ته توجه وکړي او د موزیلا کمارزښت پروسه هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې میشتې، دغه لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو، تر څو پرې چې سچا پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې، خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو کړي شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه، سیز موږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو هم ډیره مننه، سلامات اوسئ. د بلنې د راکول په مناسبت کور مو ده شوه شي.